درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شی به پیل شوې نن یک شنبه ده د 14 درنی ویل مریس کال د جوزا څلورمه او د 2014 میلادي کال د می 15مه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې اوري چې د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم عبدالله عبدالله ته د مناظره بلنه ورکړه ده د سولې د عالی شورا په اړه د دوړو انتخاباتي ټیمونو د بیلابیلو نظرونو په اړه مهم خبره وو خو تر هر څه مخکې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جوزا د 14مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي دي پاپ فرانسیس د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکو غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه دې نوې روسیا وبلل شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي دغه کمیسون وایي اندوی نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د خلکو مشارکت په ټاکنو کې هم زیات شي د راتلونکو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي په دې برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو د رایو مراکز او محلات مشخص شوي دي
د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې د انتخاباتو پر شرایطو د برابر 12 میلیونو کسانو لړلې نږدې 5 میلیونو برخه واخیسته د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات 40 ورځې وروسته ترسره کیږي په بغلان ولایت کې پرون د افغان پلوخمری د نساجۍ فابریکې د کارګرانو اعتراضیه پرلته 12 ورځې ته ورسېدې شاوخوا 500 کارګرانو چې د بغلان د والی دفتر ته نږدې خیمه وهلې د هغو کورونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوي چې وای د دوی دي او زورواکو ورڅخه نیولې دي
سند ملکیت دریافت کردیم اما متاسفانه اولی ما تا هنوز
د کورونو د ملکیت سند لرو خو کور مولا حمله غیر مسؤول کسانو سره ده او مشتای نه راکوي کله چې مو ولیدل چې د لوړ پړو چارواکو او عوامو ته څوک پام نه کوي دلته راغلو تحسن مو پایل کړ په بغلان کې د افغان پلوخمری فابریکې کارګران وایي هغو کسانو چې تر 2 کالو چې تر 12 کاله زیاته موده په دې فابریکه کې کار کړی وي حق لري چې یو کور ورکړي شي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو غړي ډاډ ورکړ چې په مالدیف کې د ټپي شویو افغان لوبغاړو صحي وضع شته په مالدیف کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تخنیکی همکار علي اسکر لالي پرونه وخت ازادي رادیو ته وویل 15 افغان لوبغاړي مصطفی آزاد زوی آرش عاطفي بلال اریزو اسلام اميري او فیصل سخیزاده په روختون کې دي خو وضعیت د ډاډ وړ دی
فدراسیون فوتبال افغانستان با ایفسی در تماس است و اونا با دیدن
شغل الهلی وای د افغانستان د فوتبال فدراسیون له آی اف سی یا د فوتبال له نړیوال فدراسیون سره په تماس کې دوی به تحولات ته په پام او د لوبغاړو وضعیت په کتو سره په ګډه پریکړه وکړي چې آیا دغه مسابقه وشي کنه پر دې مسأله سبا یعنی نن یکشنبه پریکړه کیږي دغه پیشه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې پرون له لاووس سره 0-0 مسابقه مساوي کړه خو د مسابقو بل پړاو ته بریالی شو د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بلتون غشتونکو وویل هغه سیمه چې د دوی په ولکه کې ده او د خلکو جمهوریتونه بولي باید نوې روسیا وبلل شي بلتون غشتونکو وایي دوی په دونیتسک شارګوټي کې پروند دغه نوې هیواد د ایجاد تړون لاسلیک کړ دغه سند تر سخت او امنیتي تدابیر لاندې په یو لړ مراسمو کې لاسلیک شو چې واسې د روسي د دولتي تلویزیون خبريالانو ته د ورتګ اجازه ورکړي شوی و دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی نن په اوکراین کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړی پرون منځني ختیځ ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. اردن ته د خپل سفر په لومړي ټپل کې پرون ښاغلی پاپ دغه راز د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې او په منځني ختیځ کې د عیسویانو په وړاندې د پراخ زغم غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکي وایي پرون په پلازمینه بروکسل کې د یهودانو په یوه موزیم کې د یوه سړي په ډزو درې کسان وغوښتل شول او یو هم سخته پیشو. چارواکي وایي د قربانیانو هویت نه دی څرګند. عیني شاهدان وایي یو ناپیژندوی سړی موزیم ته ننووت، پر ټولو یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې له سیمې وتښتید. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت له تایلند سره خپل پوځي تمرینونه لغوه کړل. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د تایلند پوځ د کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر ویاند جان کربی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا متحده ایالات له تایلند سره اوږدمهاله او اغیزناکې پوځي اړیکې لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 28 وه. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.19. په هرات کې به اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.12. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.13. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 28.21.
سات و بجیا و دقیقه شوی. تاسی آزادی رادیو د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه صافه و وازی اوریده شي. په دې خبری مجله کې څول ویدی زو رسپانو ته هم کتنه کو د غرس په خبرونه کې اوري. د اشرف غنی احمدی انتخاباتي ټیم عبدالله عبدالله ته د انتخاباتي مناظرو بلنه ورکړه.
د جناب ډایرکټر عبدالله نه د شي ته تقاضا په دغه ارتباط باندې کیږي. لبای دی او ته وایي چې څو بل څه وکړي.
خو د عبدالله عبدالله ټیم وایي یوازې په هغه مناظره کې ګډون کوي چې د ټولو رسنیو له لوري خپره شي. دواړه کاندیدان د سولې عالي شورا ناکامه بولي، خو دواړه د سولې لپاره بیل نظرونه لري. د دوی د نظرونو له اورولو وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان له قوله واوري چې وایي ولایتونو ته د انتخاباتو حساس مواد رسول شوي. د عدلي وزارت له ولسي جرګې غواړي چې د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون ژر تصویب کړي.
که چې دا قانون زر تصویب نشي، امکان لري چې د افغانستان د داخلي بانکونو روابط د نړیوالو بانکونو سره قطع شي.
د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت له دریز او نورو موضوعاتو مهم په دې خبري مجله کې خبرو. آزادی رادیو په ټول افغانستان او شاوخوا سیمو کې په منځنۍ څپه 12-16 نیوي اوریدای شي. د ولسمشر د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړه چې په مناظرو کې د برخه ورسره واخلي. خو د ښاغلي عبدالله ټیم وایي دوی خپل پروګرامونه د تیرو انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال توضیح کړي او په نورو مناظرو کې د ګډون لپاره شرطونه لري. ټاکل شوی د ولسمشر دوهمځلي انتخابات 40 ورځې وروسته وشي. صالح محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات اوري.
په اصل کې چې د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړه چې په انتخاباتي مناظرو کې د ورسره برخه واخلي. د شغلي عبدالله انتخاباتي ډلوي په مناظرو کې د ګډون لپاره شرایط لري. د شغلي عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دوی په هغه صورت کې په مناظرو کې برخه اخلي چې ټول رسنۍ همزمانه خبرې کړي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان مجیب رحمان رحیمی وویل دوی خپل پروګرامونه د تیرو انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال خلکو ته په کافي اندازه توضیح کړي دي.
در دور اول
د انتخاباتي مبارزو په لومړي پړاو کې په کافي اندازه مناظره وسوه او مطرحو کاندیدانو خپل نظرونه پکې څرګند کړل. د وخت کموالی او د رسنیو د ډیروالي له کبله د دویم ځلي انتخاباتو پر مهال موږ ته د لومړي پړاو انتخاباتو په څیر په مناظرو کې د ګډون زمينه برابر نه ده، ځکه موږ ته ولایتونو ته سفرونه لومړي توب لري. خو د سیال کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلوي کښاغلی عبدالله غواړي خلک له پروګرامونو او تاګلارې خبر سي تر ټولو غوره لارې په مناظرو کې برخه اخیستل دي. د شغلي غني د انتخاباتي ټیم غړي نومان شنواري وویل دا ممکنه نه ده چې ټولې رسنۍ دي د دوی بیلابیلو تاګلارو ته په پام سره پر یو محل د کومې مناظرې خبرولو ته زړه شکړي.
فعاد دا څنګه ممکن دی چې د دې کوټې او تالار کې ټول شي د جناب ډاکټر صاحب عبدالله نه چې څه تقاضا په دغه ارتباط باندې کیږي الله به دې او ته وایي تر څو بل څه و باندې ټول شي.
د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو کمپاینونه د پنځشنبه په ورځ د شلو ورځو لپاره پیل شول. تکل سوې دویم ځلې انتخابات شلو ورځې وروسته وسی.
د ولسمشری د کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ټیمونه وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به د سولې د عالی شورا په جوړښت او صلاحیتونو کې بدلون راولي. دوی وایي د سولې عالی شورا په تیرو کلونو کې خپل کارونه هغه څه چې لازمه و نه دي کړي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم کارونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ټیمونه وایي په تیرو کلونو کې د سولې عالی شورا د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې او د بریالیتوب په صورت کې به د دې شورا په تشکیلاتو او صلاحیتونو کې جدي بدلونونه راولي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړی ډاکټر عبدالعلی محمدی وایي د دوی ټیم به د بریالیتوب په صورت کې د سولې عالی شورا کې داسې کسان په دندو وګماري چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي.
هغه څوک به د دې شورا غړی شي چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي، او د دې شورا غړی به داسې څوک وي چې دواړو غاړو ته د منلو وړ وي. دوهم دا چې د دې شورا په کړنلارو باندې یا دا چې څه ډول کار ترسره کړي او د سولې پروسه مخکې یوسي بیا به له سره کتنه ورباندې کیږي.
ښاغلی محمدی وایي د دوی ټیم به په مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه کوي. د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدری وایي د دوی ټیم به له هغه چا سره د سولې په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان په چارو کې نظامی او سیاسي لاس لري.
د سولې عالی شورا به یو فعال او هدفمند پروګرام تر لاسه لاندې نیسي، نه یو ظاهر شکل. د یادې شورا په تشکیل به له ډېر غور او کتنې وروسته یاد شورا خپل کارونه پر مخ وړي تر څو وکړی شي د افغانانو غوښتنې پوره کړي.
ښاغلی حیدری زیاتوي چې د بریالیتوب صورت کې به د دوی ټیم د سولې په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې ولري. بلخو د سولې عالی شورا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره بنسټیز کارونه کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د افغانستان د سولې پروسه ځکه پیچلې ده چې کورنی او بهرنی ابعاد لري.
موزل افغانستان یک معجون مرکب
د افغانستان مسله تر دې حد پیچلې ده چې موږ یې په یوازیتوب نشو حل کولای. تر څو چې گاونډیو او د سیمې هیوادونو را سره همکاري ونه کړي، هغه لوبه چې په افغانستان کې روانه ده زیات لوبغاړي لري. امریکا، گاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د دې لوبې اصلي لوبغاړي دي.
ښاغلی قاسم یاروی تر اوسه د دې شورا په منځګړیتوب نږدې 8000 کسانو له جګړې لاس اخیستی او عادي ژوند ترستانه شوی دی.
د سولې د عالی شورا په اړه مو په دې راپور کې د دواړو کاندیدانو نظرونه واوریدل. که تاسو هم غواړئ چې د سولې د عالی شورا په اړه نظر څرګند کړئ، له اته نیمو تر نهه نیمو بجو ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ.
خبری مجلا اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوهم پړاو انتخاباتو ته ټول حساس انتخاباتي مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلی دي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور وکړه. تفصیل صفی الله ستانکزی درکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو له ورځې څخه به مخکې ټولو ولسوالیو او کلیو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال کړي. له ولایتونو څخه د ولسوالیو مراکزو ته د دې حساسو موادو انتقال د شنبه پر ورځ رسمن پیل شو، خو معلومه نه ده چې د انتقال دغه بهیر به څه وخت پای ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په همدې ورځ خبر اعلان ته وویل چې تر اوسه له امنیتي پلوه د انتخاباتي موادو په انتقال کې هیڅ ډول ستونزه نه ده لیدل شوې.
روز پنج شنبه به 4 ولایت افغانستان
د پنځشنبه پورز د افغانستان څلور در شو ولایتونو ته د اساسو موادو انتقال بشپړ شو. اوس له ولایتونو څخه د ولسوالیو مرکزونو ته د اساسو مواد انتقال پیل شوی. موږ هڅه کوو چې د انتخاباتو له ورځې څخه مخکې حساس انتخاباتي مواد ولسوالیو، کلیو، مرکزونو او محلاتو ته ورسو.
نوموړي وویل چې په دویم پړاو انتخاباتو کې هم د لومړي پړاو په څیر د رای ورکونې د مراکزو شمیر 6,400 دی، خو زیاته یې کړه چې د محلاتو شمیر له 9,000 څخه 23,300 ته پورته شوی دی.
و به جاو 15 دقیقه دی دا هم د خبری مجله د زینو مهم مطالب و سرټکی او زلبیه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسمشۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. په بغلان کې پرون د افغان پلوخمري د نساجي فابریکې د کارګرانو اعتراضیه پر لټه یولسمې ورځې ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو غړي ډاډ ورکړ چې په مالدیف کې د ټپي شویو افغان لوبغاړو صحي وضع شده. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بلتون غوښتونکو وویل هغه سیمه چې د دوی په ولکه کې ده او د خلکو جمهوریتونه یې بولي باید نوې روسیا وبلل شي. د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکي وایي پرون په پلازمېنه بروکسل کې د یهودانو په یوه موزیم کې د یوه سړي په ډزو درې کسان ووژل شول او بل سخت ټپي شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له تایلند سره خپل پوځي تمرینونه لغوه کړل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 2:00 او 6 دقیقې دي. په یاد لرئ چې له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. او نن په دې خبرونه کې دا موضوع مو ټاکلې چې د سولې د عالی شورا په اړه ستاسو نظر څه دی. د ولسمشۍ د انتخاباتو دوه کاندیدانو په دې اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي. که تاسو هم غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ نو له 8:00 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې به فریبا ظاهر درته ووایي چې ټول ویډیو ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د امریکا پر جګړې او د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د اړین تجهیزاتو پر څرنګوالي تبصرې کړي. واشنگټن ټایمز په خپل یو مطلب کې لیکي سره له دې چې د افغانستان پر جګړې تر ویل سیسي ډیر وخت تیر سو، لا بیا هم افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټپیانو د درملنې لپاره کافي تجهیزات نه لري. ورځپاڼه د پینتاګون د یو راپور په حواله لیکي چې په داسې حال کې چې افغان هوایي ځواکونو د جګړې له میدانه د ټپیانو د ایستلو په برخه کې ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي، خو وایي لا هم د افغان ملي پولیسو د ملاتړ په برخه کې چې هر ورځ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي ځینې لوی نیمګړتیاوې پاتې دي. ورځپاڼې د رپورټ هغې برخې ته اشاره کړې چې پکې امریکایي پوځي مشاورین د خپلو ځواکونو د وتلو له پیل سره د افغان امنیتي ځواکونو په ساتنه کې په نه پاملرنه ملامت شوي دي. ورځپاڼه د راپور په حواله لیکي چې د پینتاګون پلټونکو دا موندلې وه چې افغان ملي پولیس نه کافي روغتیایي متخصصین او نه هم کافي روغتیایي تجهیزات او امکانات لري چې د خپلو ټپي شوي پرسونل درملنه وکړي. واشنگټن ټایمز دغه ورځ د پینتاګون د راپور هغه اندېښنې راخیستې چې وایي د افغان ملي پولیسو لپاره په روغتونونو کې د مسلکي فارماسیستانو او د درملنې لپاره د لازمو منابعو کموالی د دې سبب کیږي چې دغه ټپیان بهرنیو روغتونونو ته ولېږل سي. په راپور کې د پینتاګون مسؤولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د ضروري روغتیایي پرسونل د ټاکلو، تجهیزاتو او امکاناتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړي. ټایمز ورځپاڼه بیا د یو متقاعد امریکایي جنرال دانیل بولګر هغه څرګندونې راخیستې چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د نه بریالیتوب په اړه کړي دي. ټایمز د دغه جنرال لقب وایي چې په افغانستان او عراق کې د تروریزم پر ضد جګړه د امریکا د پوځ او د ملکي وګړو د مشرانو ترمنځ له رښتونی بحث پراته سوی دي. ورسمنه لیکي د بولګر له نظره د امریکا پوځ دا لار ورکه کړي چې وشي په دغو دواړو هیوادونو کې به د دوی کامیابي څومره وخت وغواړي. دغه جنرال ویلي چې نه د بوش او نه د اوباما اداره په دې توانېدلې چې دا کار وکړي. ټایمز د بولګر لقب لیکي چې دغه هیواد او پوځ باید د دوړو جګړو په اړه لا ډیر ښه فکر کړی وای. بولګر ویلي چې امریکا غوښتل په عراق کې تر 2011 کال وروسته خپل 10,000 سرتیري په هغه هیواد کې وساتي، چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په عراق کې د امریکایي سرتیرو لپاره د قضایي مسؤلیت پر سر د نه موافقه له کبله دا کار ونسو او ټول امریکایي سرتیري له هغه هیواده ووتل. دی وایي اوس په افغانستان کې هم تر 2014 کال وروسته د همدې شمېر سرتیرو پر پاتې کېدو بحثونه کېږي. ټایمز د جنرال بولګر هغو تجربو ته اشاره کړي چې وایي د ده د کار په موده کې ترلاسه کړي، او د یوې پوښتنې په ځواب کې د قربانیانو کورنیو ته ویلي چې دوی خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې، او دا چې باید ډاډه سي چې دا کار به نه تکرارېږي.
د افغانستان د عدلیې وزارت د پیسو د سپینولو د مخنیوي او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قوانینو طرحې ولسی جرګې ته وسپارلې. د عدلیې وزارت سرپرست د ولسی جرګې په غونډه کې وویل د دې قوانینو طرحې د وخت له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره سمې ترتیب شوې دي. د ولسی جرګې رئیس د جرګې د مالیا او بودیجې او د ملي اقتصاد کمیسیونونو وغوښتل چې د دواړو قوانینو طرحې وڅېړي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خاط کوي چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي د قانون طرحه په نیمګړی ډول ولسی جرګې ته وړاندې شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د عدلی وزارت سرپرست د دواړو قوانینو طرحې ولسی جرګې ته تشریح او هیله وکړه چې د دې جرګې غړي د پرې بحثونه بشپړ او تصویب وکړي. د عدلی وزارت سرپرست سید یوسف حلیم د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې خبرداري ورکړ چې که د دې قوانینو د طرحو تصویب ته جدي اقدام ونه شي، د افغانستان او نړیوالو بانکونو پر اړیکو به منفي اغیز پرې باسي.
دغه سازمانونه اولتیماتوم چې د افغانستان بانک ته ورکړی که چېرته دا قانون زر تصویب نشي، امکان لري چې د افغانستان د داخلي بانکونو روابط د نړیوالو بانکونو سره قطع شي.
خاغلی حلیم وویل د مجازي بانکونو د فعالیتونو درېدل، د بانکونو ترمنځ د اړیکو محدودېدل او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د پیسو د سپینولو د منع او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې له قوانینو سره تړلي دي. د عدلیه وزارت د معلوماتو لمخې د پیسو د سپینولو د منې د قانون طرحه چې تر دې مخکې په 12 فصلونو او 15 یا مادو کې ترتیب شوې وه، اتو فصلونو او 15 مادو ته راکمه شوې ده. د عدلیه وزارت چارواکي وایي چې د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قانون په طرحه کې د ملګرو ملتو د سازمان د وضع شوو کنوانسیونونو او د دې سازمان د امنیت د شورا پریکړې په پام کې نیول شوې دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه انتقاد کوي چې د پیسو د سپینولو د منې د قانون طرحه له نړیوالو بانکي اصولو سره سم ترتیب شوې نه ده. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
قانونی که فرستاده شده قانون ناقص است. 34 ماده ازیره
دا قانون چې ولسی جرګې ته لیگل شوی نیمګړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک د رئیس له قوله 4 ماده ځینې لري شوې دي. دا ماده ضروری وي او افغانستان د تور لیست څخه ژغورلی شي. دا قانون باید په نړیوالو معیارونو جوړ شي، نه په افغاني سلیقو.
ویل شوي که د قوانینو دا طرحې د ولسی جرګې لخوا ژر تصویب نشي، ممکن افغانستان د جون په میاشت کې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په تور لیست کې شامل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان دفاع وزارت په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات ګټور بولی، وایي چې د عملیات به د ډیورن کرښې د دواړو خواوو په امنیت مثبت اغېز وشیندي. پاکستاني پوځیانو په تیرو 3 ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات کړي چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل له کابله د یوسف خان ځدران په دې راپور کې واورئ.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د پاکستانی فوجیانو عملیات کابل ته د هغه هیواد د لوی درسي اسرائیل شریف له سفر وروسته جدي شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو له امنیت سره مرسته کوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
شک نه میدانم که عملیات ها در سرحدات افغانستان با پاکستان
په دې کې شک نشته. کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل شوی و، دا د تروریستانو او طالبانو په ځپلو کې رول لري. دا عملیات د سرحدونو یا د ډیورنډ کرښې تر دواړو خواوو په امنیت اغیز کوي. افغان حکومت د دې غوښتونکی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کې تفاهم او همغږي موجوده وي. دا یو ښه هدف دی او مثبتې اغیزې لري.
د پاکستان لوی درسي اسرائیل شریف تیره اونۍ د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان حکومت سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. پاکستانی پوځیانو په تیرو درې ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو په ضد هوایي او ځمکني عملیات وکړل چې په نتیجه کې د پاکستانی رسنیو په حواله یو اویا وسلوال مخالفین ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې کارپوهان وایي دا ویره هم موجوده ده چې په شمالي وزیرستان کې د پرله پسې عملیاتو له امله پاکستاني طالبان د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان ته راشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
او د سهار لو د ماشم ترو ازادي رادیو هوري د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وای پر اتلونکو څومیاشتو کې به د هیواد په جنو ولایتونو کې د موزیمونو د جوړولو کار پیل شي. دوی وای د نوې موزیمونو له جوړیدو سره به د هیواد تاریخي آثار خوندي او د سیلانیانو پام ځانته واړوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وای چې دا نوی موزیمونه به په کابل، بامیان، بلخ، خوست، لوګر او کاپیسا ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل لدی جملې نه به د کابل او بامیان د موزیمونو د جوړېدو چارې په 2015 میلادي کال کې پیل شي. خاغلی مسعودی وویل چې لدی سره به د هیواد ډیر تاریخي آثار خوندي شي.
دا یو لوی اقدام او پزای اقدام نه چې د موږ موجوده مشکلات باندې نوی تعمیر په جوړېدو سره به ان شاء الله په بنیادی توګه حل شي. په واده نه به دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ملي پروژه ده، یو لوی فرهنګي پروژه ده چې په دې کې باور لرم چې دوست واده نه به دا مستقیما د حمایت لاندې.
خاغلی مسعودی وویل د کابل د نوی موزیم پر نقشه هسپانوي متخصصینو کار پیل کړي او د وسنی موزیم ترڅنګ به پراته جيري بزمکه جوړ او شاوخوا دیرش میلیونه ډالر به پرې ولګي. مسعودی وویل په افغانستان کې د کوریا سفارت له افغان حکومت سره تړون کړی چې د بامیانو په ولایت کې به د موزیم له جوړېدو سره 15.4 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د وویل د دې موزیم په جوړېدو به په مجموع کې 40 میلیونه ډالر ولګيږي او د دې د جوړولو چارې به هم په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. خاغلی مسعودی دا هم وویل چې د خوست موزیم ته دیار لس جيري بزمکه بیله شوی او په راتلونکو 100 ورځو کې به د بنسټ ډبره کې خودل شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د نورو ولایتونو د موزیمونو د جوړېدو پر پلانونو هم کار پیل شوی دی.
خبری مجله اوري.
د دې خبرونه په لړ کې مو د دوو کاندیدانو له قوله واوریدل چې د سولې د عالی شورا په اړه بیلابیل نظرونه لري. که تاسو اوریدونکي هم د سولې د عالی شورا په اړه غواړئ چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، له 8:30 بجو پورې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 میکروفون ستاسو دی. د اروپا تر ټولو مهمه د فوټبال مسابقه تیره شپه په پرتګال کې وه. ریال مادرید تیره شپه اتلتیکو مادرید ته 4-1 ماتې ورکړه او د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. په دې مسابقه کې چې د پرتګال په مرکز لیسبون کې وشوه، د اسپانیا د پلازمینې مادرید دواړه ټیمونه د پایلوبې په ټاکلي وخت کې 1-1 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې ریال مادرید وتوانید چې خپل سیال ټیم اتلتیکو مادرید ته 3 ګولونه ورکړي.
د ژوند رنګونه.
او مهربانی نوم به درته و
ولایت خان.
ولایت خان د کوم ځای اوسیدونکی؟
د لغمان.
څه کاروبار کوي؟
د ما کاروبار خو دغه هګۍ دي، ټوله خشتینه راوړو، دغلته خرڅوو. په لس روپۍ به نوم تولیږي او په دولس روپۍ په یولس یې خرڅوو.
دا هګۍ څه ته خرڅه یې؟ اندازه ډېره غټه ده.
دا سرو چرګانو دي، غټې چرګانې نه دي، دا د هغو چرګانو دا دوه زیړه لري.
سپین یې کم دي که زیات؟
سپین به کم یي، ځکه دوه زیړه لري، سپین کم لري.
څو کارتنه راوړې ده؟
دوه کارتنه. زیات خلک دي اته تر دې پورې چې
دا څنګه دي؟ دا جنګ کې څنګه دي؟ جنګ
د جنګ کمزوري دي.
مزه یې نشته؟
مزه یې نشته، جنګ نشته، ځکه دي چې خالي وخوځېږي ماتېږي.
دا راته ووایه، دا ګنده هګۍ او سمه هګۍ دا به څنګه پېژنم؟
دا خو معلومېږي چې وخوځه لوره، معلومېږي چې کومه هګۍ وخوځې دا غورانه
چې لپلپ کوي.
لپلپ یې وکوه هغه ورانه.
لپ والا په کار نه
نه، هغه به راخلی، هغه به خامخا ورانه.
تازه یې څنګه معلومېږي چې دا تازه دي؟
تازه لوره معلومېږي، تازه خوځېږي نه، هغه چې راواخلې کنه وی خوځې نو خوځېږي نه.
ته د ورځې څومره خرڅه یې؟
زه د ورځې 200-300 داسې کوم.
خو د همدا کاروبار کوو که دې اوس تازه شروع؟
اوس تازه مې شروع کړی.
دا کار هم څه تجربه غواړي که نه غواړي؟
یاره ضرور تجربه، څه نه وي خو نه کېږي.
څه تجربه غواړي؟ فرضاً
تجربه دا ده چې لږ سړی پوهي او د بازار په سیستم، مثلا یوه روپۍ پیدا یې درته، درې روپۍ به یې مخکې بیا کوي، نو هغه به په یولس اخلي. دغه یې چالاکي ده، نور داسې تجربه نه لري. ښه معلومات ماته شته.